یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان یې اړ کړي چې درانه کارونه وکړي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې لیکلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته پر سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د بندیز له کبله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه زیاتوي، افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي ټولنو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه، یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډاو او یا یې خپلې چارې محدودې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2023 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 60 میلیون ډالر مرسته کړې. د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال له پیله تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیسیار د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي. اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اروزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد کړي دي. په دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې سړه هوا چلیږي. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضایه قوه وایي چې دا کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د کرج په سیمه کې د بسیج ځواکونو د وغړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژلو په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی و. دوی د نومبر په درېمه د بسیج ځواکونو د غړي عجمیان په وژلو تورن شوي وو. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی په زندان کې شکنجه شوي دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربند له اعلان سره سره پرون د جنوبي ښار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وې. په خرسون ښار کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاف یانوشویچ وایي د دغه ښار د اور وژنې څانګه په راکټي حملو کې په نښه شوې چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې اوربند به د ارتودوکس د کریسمس په مناسبت د جنوري د شپږمې له سهار د جنوري د اومه د شپې تر نیمای پورې دوام وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د یو شمیر لویدیځو چارواکو سره په ګډه پر روسیا تور ولګاوه چې د اوربان له نوم څخه په کار اخیستو د خپل جنګي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د ښځو د حقونو له یوې مدافع فعالې سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې وګړي په فرصتونو پرسب ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په ښځو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ سره خپه کولو، یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو. د وطن د مالکیت احساس چې کومنګ درلود.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان د امو سیند حوزې د تیلو د استخراج د تړون لاسلیک د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام بولی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې د معتادانو د کورنیو د غړو د کړاوونو په اړه یو راپور واورئ.
متاد په دې سوچه دی له مکتب نه پاروغه سو د ځان ایران تم واه خو هلته په باجه خلک ټوله دغه پوډري وو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی راپورته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي طالبانو په غیر حکومتي ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان ښځو په کار کولو د بندیز په پریکړه د افغانانو له ژوند سره لوبې کړي. هوګو شارتر تازه په خپل ټویټر د طالبانو دا پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د ښځو په کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټویټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو دا پریکړه ښکاره جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر لیکلی افغان خځې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمه دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 30% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران د لوجستیک کارکونکو د تغذیه متخصصین د ټولنې روغتیايي کارکونکو مدیران د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشری عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله د خونو موړي ټینګار کړي چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نو موړي غوښ کړي ک طالبان د پریکړې بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پوخا په څیر د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه سند ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بی عزتۍ ته زمينه برابرول وبلل او ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او ذکر ته د مېرمنو تک فحاشه وبلل ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبي دي. یو شمیر نور هیوادونه هم د طالبانو وروستۍ پریکړه له افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو پر ژوند لوبه بللې ده او د دوی دا اقدامات غندلې دي. غندلی دی. وبخې د دوی په باور د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشری مرستو رسول له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. خو د دومره فشارونو سره سره آیا طالبان به خپل دغه پریکړه بدل کړي او د خځو پر وړاندې په خپلو نورو پریکړو کې به هم بدلون راولي؟ خطر پردیس دا مسله د خځو د حقونو له فعالې مرزیې حفیظي سره په مرکه کې مطرح کړې ده.
بدبختانه سره لدی چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده. د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده. په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه آزموینه ترسره کوي او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کیږي او کنه دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، په خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بیباوري او ناامیدی حالت رامنځته کوي چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدی چې دوی سره نوي ولې په دغه ورسته یو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن ووځي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدللې ده چې دوی ویل دي دا د افغانانو ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړې دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بل برخه ده متاسفانه. په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعید چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حد پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسه ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دې غني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا دې دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څه ناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې را نشي یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولی دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ بیا یوه ډېره سخت دریځه ډله هم شته د دوی ترمنځ چې هغوی هېڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر له ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه روانی جګړه کړی ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړی ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و. او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنه غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د تیر جمهوری نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی، دا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی لړلې ځینوې ازادي راډیو ته ویل چې له همدې کبله خپل دندې پریښودې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته، خو د په وینا په ټیټه کچه که داسې کوم څه پېښ شوي وي دوی د مخنیوي لپاره اقدامات کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې له توهین نه ډک او نه منونکي رویه والا.
د تیر جمهوري حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو یې دا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده، موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ په همدې فکر به له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي بللو.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواج. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه د دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایو کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسنی دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول به ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ توګه کې یا په شخصي توګه کوم چا که برخورد نه چا سره نادرست کړی ده یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل، خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړ. د راپورونو له مخې د بلوڅ ځوان چې معلولیت هم لري څو ځله ځورول شوی دی. له بلې خوا د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
دوشت کلن ایرانی ځوان منصور ده مرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څانګې راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوڅ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو 10 ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور ده مرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې 3 ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 13 کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوڅ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمردی د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. ایران کې د 13 سپتمبر په 14مه د 28 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د څلورو میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
له برېټانیا خبریدونکي ګارډین ورسپانې یو ور بیا د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د ښځو د ونډې پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. وروسته له هغې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې پر 16مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. دغه اداره وایي زیانګالو ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه خورا مهمه ده. د ګارډین په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مخکښ همغږي کوونکي ویلي که طالبان د بشري مرستو د رسونې په ادارو کې د ښځو پر کار خپل بندیز ختم نه کړي، خلکو ته به د ملګرو ملتونو لخوا برابرېدونکې مرستې دوام پیدا نه کړي. تمه کېږي په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز تر اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلي په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته څه باندې 150 موسسو په افغانستان کې یې خپلې ټولې چارې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډیری پروګرامونه د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو لخوا پرمخ بیول کېدل. مارټین ګریفیتس ویلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو هغه الوتنې هم ځنډېدلې چې کابل ته نقدي بشري مرستې رسولې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو له کبله دغه بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لېږدول کېږي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې به په 2023 لدې کال کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. له برېټانیا خبریدونکي بلې ورځپاڼې انډیپېنډنټ بیا د برېتانوي شاهزاده هارس پر لانجمنو خبرو لیکنه خپره کړې ده چې د خپل ژوندلیک په کتاب کې یادونه کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال یې 25 وسلوال طالبان وژلي. هغه دغه کسان د شطرنج له دانو سره تشبیه کړي دي. هغه لیکي بد خلک مخکې تر دې چې سم خلک ووژني باید نابود کړی سي. د شاهزاده هارس پر دغو څرګندونو په بریتانیا کې د ننه او نورو هیوادونو کې ډیر بحثونه وسول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي د هرې لخوا د اعتراف چې 25 وسلول طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شاهزاده هاري پورې منحصر نه دي. د بریتانیا پوز ډیرو غړو د شاهزاده هاري پر دغو خبرو انتقادونه کړي او انتقاد کوونکو خبرداري ورکړي چې دا ډول څرګندونې په خپل شاهزاده هاري په خطر کې اچوي او ځان یې په یو هدف بدل کړی دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د زهرو کاروان خبريږي او په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د یوې چینایي کمپنۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ د آمو سیند حوزې د تیلو د استخراج د تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي. دوی وایي په دې ډول اقداماتو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن عرفات حرکات سیاسی
هغه حرکتونه چې چینایان ترسره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي او هغه حرکتونه چې طالبان ترسره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه د یو هیواد په تیره د چین د راجلبولو لپاره ترسره کوي څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین په خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین له ملي پټرولیم شرکت یا سی این پی سی سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالره او په راتلونکي دریو کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ومو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمیر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمیر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 1700 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډېر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بېرته دغه د ازادي راډیو نشرات یلا کې او د ازادي راډیو د مشران څخه دغه لرو چې باید د طالبانو د لوړپور چارواکو سره په تماس کې سي او بېرته د ازادي راډیو خپرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم لربی متحده امارات نه. زه د یو افغان په حیث د ازادۍ راډیو پیغام پرې کېدم. لړ پیغام خدای دې چې لسګرن هپن شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کمای هم نشته، خو فقط دا کمای د جدي افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې نوې مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړي ده. زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بل تعالی دا پختنه کوي کتنه بل خره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع دا د سرحدونو کې دغه تا خویان د میان د بند سہالت شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایلې ول نه روباسي آیا د دې نتایج ول نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځ کوي نه دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي خویان د قسم قسم مشکلات سره مخامخ کړي دي آیا دینه قیامت کې د کوم پښتنه کې دي پښتنه والا قدر نه ول وشي چې ته حجاب ما غنه کوته اسلام اسلام کې ول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانين چې اسلام کې لري دا په مالیک نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي
سلام درامات تقدیم زه محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه ما تا راډیو ازادي تیم د پیغام پرې خو دې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي از موږ تقاوت څو خره کې د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي موږ بل چاره نه لرو د خدای علم دغه ماشت موږ ماشونه مخ په دغه حساب ګرځي دي لیدي دا موږ شری حق ده د خلکو حق به دی ورکی خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای ورسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې دنجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو ماشومان یې اړکړي چې درانه کارونه وکړي د مؤسسې نن په یو بیان کې ولیکل افغان ماشومان ارشیوی چې بیرته پر سړکونو فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار وکړي ځکه د طالبانو د بندیز کابل د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نخوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 60 میلیون ډالر مرسته کړې د سفارت په خبر پانه کې ویل شوی په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال پیل تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیون ډالر مرسته کړې تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي او اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د شنبې او سبا یک شنبې په ورځو په 15 ولایتونو کې د واورو او سخت باران اټکل کړی د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګو غزنی بامیان غور دایکنډي اورزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې سړه هوا چلیږي په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول د ایران قضا وایي چې دا کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د کراچ په سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدي کرمي او سید محمد حسین او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول پر کرمی او حسینی د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی وو دوی د نومبر په 3مه د بسیج ځواکونو د غړي اجمیان په وژنه تورن شوی وو کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی په زندان کې شکنجه شوی او د کرملن لوري د ارتودوکس کلیسا د کریسمس جشن لپاره په اوکراین کې اعلان شوی اوربند په لومړی کرخه کې د جمعې پر ورځ د توپخانه په دزو سره مات شو همدارس د اوکراین په جنوبي خار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی او د اوکراین په ختیځ لوهانس کې هم د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي.
موږ ومنه چې د سونو سره مخ کړي وو هم شی نه لرو چې بیا خورو د اریانې چې څه وکړو کومې خواته مخ واړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د داخلي بستر خدماتو د لږوالي له امله ځینو معتادینو غیر معیاري درملنې ته مخه کړې ده.
15,000 روپۍ هم پرې باندې ورکړلې. هلته تی ولیکل راته وایي درې ورځې درې شپې به درد لري او موږ درې شپې درې ورځې تیرې نه شو کړای په ځان باندې.
لارواپوه مطیع الله وزیری سره پر دې غږېدلی یو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی.
ډاکټران او ارواپوهان په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هود لیونیانو ډاکټره.
د ولی محمد په نوم یو پلار وایي چې د نشو له امله مې زوی ښځه طلاق کړه.
پوډر ویشتشی او یو ورو راي قدر د نه د مور لګ نه د پلار نه د تر اړ یو ته خبره کوي بیا به کوي ناګه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اته دې چا واخله
ما سره خو ته کې چونو خوځيږي
تاسې څوک یې سي
مون پولیس یو پام چونو خوځيږي کنه ولم دی.
اوس پرونه په اوراپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب کې بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو سره دوی ته اصلاح شوي تخمونه نه دي ورکړل شوي او د کافي غلو دانو له نشتوالي سره مخ دي. د روزګان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بدیلو کښتونو ژمنه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو نه میاشتې تیریږي لا هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کوکنارو د نه کرلو فرمان به په ټول افغانستان کې عملي شي. په دې اړه نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې ملګري ملتونه او نورې بهرنۍ ادارې نشي کولای چې د دوی له همغږۍ پرته په یوازې ځان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سروې او ارزونه وکړي. اوس چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې د کوکنارو له کښت څخه درې اونۍ تیریږي، هیڅ داخلي او بهرنۍ مستقلې ادارې د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی خپور کړی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې سفر شوی او په کرل شویو سیمو کې له منځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور که څه هم ځانګړې شمیرې نه دي ښولي، خو ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده.
وړاندې له دغه چې د دغه بوټي د کښت وخت را ورسېږي، موږ ټولو کروندګرو ته خبر ورکړی دی. په ښه په جدیت سره مو ورته ویلي دي، له هغوی مو غوښتنه کړې چې نور څوک نشي کولای چې په دې کښت باندې د دې بوټي په کښت باندې لاس پورې کړي. درې څلورو ولایتونو کې بعضې کروندګرو په پټیو کې بیخي کم کرلی وو. د هغوی په وړاندې هم د موږ امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي.
ښاغلی ټکور د کوکنارو د بدیل کښت او له بزګرانو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت بزګران شکایت کوي چې د نهو میاشتو له تیرېدو سره سره لا هم طالبانو له دوی سره هغه مرستې نه دي کړي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې ورسره کېدلې. د محمد کریم په نوم د روزګان یو بزګر وایي چې له دوی سره له مرستو پرته یوازې د غنمو کښت د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی.
موږ ومنه چې د سونو سره مخ کړي وو هم شی نه لرو چې بیا خورو د اریانې چې څه وکړو کومې خواته مخ واړو. یا یار هم خپل د عیال مو نه بسېږو، نو بار به موږ نه پکته کومې خوا کړو. یا شی لا نه دی راکړی. غوښتنه مو دغه ده چې یو کارونه راته پیدا کړي، کومکونه راسره وکړي.
د روزګان په مرکز کې د جمعه ګل په نوم یو بل بزګر هم شکایت کوي چې د اصلاح شویو تخمونو د نشټوالي په صورت کې دوی ګټور حاصلات نشي ترلاسه کولی او د خوړو بیې لوړې شوې دي.
ما رانی ویلو ګونی وړه رانی سم وسې ډوډۍ درته راوبسم د خوراک ولاقي چې ما ته ګونی په 15,500 راقي یا په 15,300 راقي. انا غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبان نه ده کړې، هېڅ تخم نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
د روزګان ولایت بزګران په داسې حال کې د بدیل کښت او نورو مرستو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په مرستندویه موسسو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي او په دې کار سره په ډیری ولایتونو کې د بیوزلو سروې او له دوی سره مرستې محدودې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي.
د زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې ځینې معتادین د درملنې لپاره غیر معیاري درملو ته مخه کړې ده. دا معتادین وایي چې د معتادینو په مرکزونو کې د بستري خدماتو د نشتوالي له امله د دوی کورنۍ هغوی داسې ډاکټرانو ته ورولي چې په کور کې د هغوی درملنه کوي. که څه هم ډاکټران په کور کې د معتاد درملنه ګټوره بولي، خو د معتادینو د درملنې نور متخصص ډاکټران بیا وایي چې په کور کې د ډاکټر له څارنې پرته د معتاد درملنه د ګټې پر ځای خطر لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سلور بوتل شربت دا ګولۍ دي نیم ګلاس جوش وبو.
صدیق الله 25 کاله عمر لري. د پورستیو میاشتو کې په کابل کې څو ځله د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورغلی دی، خو چا نه دی بستر کړی او د هم خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د صدیق الله کورنۍ په کابل کې یو میاشت مخکې له یو درملتون څخه د نشې پرېښودلو درمل رانیول چې د دې درملو په مرسته په کور کې د صدیق الله درملنه وکړي. خو د متخصص ډاکټر پرته یې د دردونو زغم نه درلود او له کوره وتښتېده.
15000 روپۍ په باندې ورکړلې. هلته تی ولي کلا ته وای درې ورځې درې شپې به درد لري، بالا غیر راحت کیږي. یوې دی خوب د درې چې دی د نور همدسي هغه دی خوب تیز کار ونک. مغه دردونه او تشویشونه او فکرونه تشنوت کې بو زړم غوخته چې بیا مغه عمل پسې کا شو کو. ومغه درې شپې درې ورځې تیرې نس وکړای په ځان باندې. مغه درد در باندې راځي چې عملای در باندې راغله نور مجبور اله کوره او زیو تختی ځان بیرته مغه انډی والا نو تورسې.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له بندېدو او داخله بستر خدماتو له کموالي سره په کابل او نورو ولایتونو کې ځینو درمل پلورونکو پر خپل سر د معتادینو د علاج درمل خرڅول پیل کړی دی. دا درملتونونه معتادینو ته څلور ډوله درمل ورکوي چې یوې د میدی شربت، بل د خوب درمل، ویټامینونه او نشو پرېښودلو درمل دي. سناوله روښانی په هلمند ولایت کې یو مالک ډاکټر دی. د لوڅو میاشتو راهیسې په کابل کې د یو درمل پلورونکو شرکت په مرسته په هلمند کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. که څه هم د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست تازه د ښاغلي روښانی د فعالیت مخه نیولې ده، خو دی وایي چې د دې درملو په مرسته د معتادینو علاج خورا ګټور او مؤثر دی.
عموما دا شل ورځې په بر کې نیسي. د مریض د شل ورځې څخه وروسته بیا مریض چې دی هغه بیرته راغوښتل کیږي، هغه بیرته بیا ملټي ډرګ معاینات کیږي چې یا دغه دوا چې د خوړلې د ګټوره تمام سوي ده که نه تمام سوي. دا دوا چې د په ضمانت سره ورکول کیږي، ضمانت کارت لري. دا هغه څخه وروسته بیا مریض په یوسته ټول شوونې ورته کیږي. د دې نتیجه چې دا نیوي په اتمی کار کوي، ځکه دغه ضمانت کارت چې دی دا په دې خطر ورکول کیږي چې څوک باورې نشي داسې یو ضمانت خط نه ورکی چاته.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندی په کور کې د ناروغ درملنه ممکن کار بولي، خو زیاتوي چې دا کار له ستونزو خطرونو سره ډک دی.
نشئی تو کو د پریشدل احراز مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسالات پر کوي، دل بجی ور کوي، کرم پی دردونه ور کوي، ډیر سخت شدید دردونه ور کوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي. نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، خصوصا هغه ناروغ چې زموږه ناروغي وسره ولري.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې تر څلويختو ډیرو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د داخله بستر خدماتو کموالي ډیر هغه معتادین له درملنې بې برخه کړل چې غوښتل یې په خپله خوښه نشه پرېږدي. د دې معتادینو ځینې کورنۍ مجبوره شوې چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره غیر معیاري لارو چارو ته مخه کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي. دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,000 شپېته 2,100 سلوچل ویخت 2,000 اویا او 15,000 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان شکایت کوي چې له معتادینو سره د کار کولو له امله یې کورنۍ او ټولنه ملامتوي او پیغورونه ورکوي. دا چې په دې برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی او دوی ته خلک ولې پیغورونه ورکوي، په دې اړه مو د متي الله وزیري په نوم له داسې یو ارواپوه سره مرکه کړي چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي مرکز کې کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم ولې د معتادینو درملنې ته مخه کړه.
کله چې د ارواپوهنې له پنځې څخه فارغ شوم نو دا مې غوره وبلله چې د معتادینو د درملنه انتخاب کړمه، تر څو وکولی سمه چې د خپلو هیوادوالو د اعتیاد درملنې په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړم. بیا مې دا غوره وبلله چې د معتادینو تر ټولو ستر مرکز کې خدمت پیل کړمه، او همدا و چې هلته مې خدمت پیل کړ او تر اوسه پورې په همده خدمت کې مصروفه یمه.
د متحدینو په برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟ آیا کله چا تهدید کړی است او یا ستونزې یې درته ایجاد کړي؟
د معتادینو کار کول په برخه کې ستونزې شته. دا چې معتادین ګڼ ساري امراض ځان سره لري لکه HBS، TB، AIDS، تبرکلوز، او دوی ګڼې رواني ستونزې له ځان سره هم لري. کله چې موږ د معتادینو درملنې لپاره کار کوو یو خودي احتیاط ځان سره لري، بل دوی له ځان سره رواني تکلیفونه لري خاص ډول باندې که د موږ وګورو د دې هغه رواني ستونزې چې مطالعه کوو خپله د ارواپوهانو روان باندې منفي اغیزه کوي. هر ورځ ارواپوهان له همداسې مشکلات سره مخ دي. دا به لرې نه وي چې د ارواپوهانو په رواني حالاتو باندې تاثیر ونه کړي.
د معتادینو په برخه کې له کار کولو څخه مو څه زده کړي دي؟
موږ دغه 2 کلن بهیر کې چې د معتادینو سره مو کار کړی ښه تجربه مو لاسته راوړې، او اوس په درملنه کې انشاءالله چې مفید واقع کېدی سو، ځکه چې ښه تجربه له ځان سره لرو او درملنه کې انشاءالله موفق هم یو.
ځینې ارواپوهان او ډاکټران شکایت کوي چې په دې برخه کې د کار کولو له امله ملګري او خپلوان پیغور ورکوي. آیا کله تاسو ته هم چا پیغور درکړی دی؟
ډاکټران او ارواپوهان واقعا چې په دې برخه کې ډېر ضروریږي او پیغورونه ورکول کېږي په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هو د لیونیانو ډاکټره، هو د پیریانو ډاکټره. کله هم چې یو ارواپوه یا ډاکټر کار اشتباه کوي نو بیا د کورنۍ حتی ډېر نږدې عزیزانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې تا به له هغه لیونیانو نه څه زده کړي وي چې دا کار دې اشتباه وکړي، که ته لیونیانو سره نه وای یا هغه معتادان سره نه وای نور تا به دا کار اشتباه نه کړو، تا به له هغه معتادان څه زده کړي چې تا دا کار اشتباه وکړو. واقعا دغه برخه کې کار ډېر سخت دی. نور کله موږ چې مجلسو کې کینو هو دا خو د لیونیانو ډاکټر ده، دا خو د ناروغانو ډاکټر نه ده. نور واقعا سخت دی کار، خو بیا هم موږ ځان پرې نه نیسو او موږ ته بی تفاوته ده. خدمت کول موږ ته مهم دی.
د معتادینو په برخه کې د کار کولو یوه خاطره راته وایي سي. دا چې یو مریض وي سي پخوا یې حالت ډیر بد و، معتاد و، او بیا تاسې درملنه کړې وي او بیا روغ سوی وي او کاروبار کوي.
زه ورځ دفتر ته روان وم، د سړک په سر ولاړ وم چې موټر ته مې انتظار کوو. ګورم چې یو موټر څنګه کې مې ودرېدو، مصلح کسان پکې سواره دي، او ډېر سخت وویرېدم چې دا څه حالت سو. وروسته متوجه شوم چې زما یو ناروغ هلته دی چې مخکې اعتیاد درلود او اوس روغ دی، هغه هم په موټر کې دی. د هغه مریض کیس منیجر یا مدیر د قضیې زه وم، ځکه ما کار ورسره ډېر کړی و، نو په همغه اساس باندې زه یې پېژندلم. نو هغه راباندې غږ وکړو چې ډاکټر صاحب مه ورخطا کېږه، زه یم د مصالح کسان چې ویني دا زما بډیګردان دي، او زه اوس د یو ساختماني شرکت رئیس یم او ساختماني شرکت هم زما دی. خپلو ګردانو ته وویني چې تل و تاسو ته ما یو ډاکټر یادوو، هغه ډاکټر دا دی. اول خدای زما ژوند وژغورو، بیا همدغه ډاکټر زما ژوند وژغورو چې زه اوس هر څه لرم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشانه های اعتیاد مواد مخدر در وجود انسان کدام هن؟ در این رابطه دکتر واحد الله کوشان برای ما معلومات می دهد.
متدینی کلایم مشترک در مجموع
معتادین خواب جا برهم میخوره، نظافتشان برهم میخوره، شناختشان برهم میخوره و تمایلاتشان برهم میخوره، فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک معتاد وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است، و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاصف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب در دم موجود اکسیژن سبز میشه. این علایم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه. یکی آراز و علایم معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است، هم از طریق ادرار. این دو طریق تست میشه، به لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی اعراض و علائم، اعراض او چی است که در داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه، و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. اعراضش او است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر میشه. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوار میفهمه که معتاد هست نیست.
آیا میدانستید؟
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د بغلان ولایت اوسیدونکو ولی محمد ل خپل معتاد زوی څخه سر ټکوي او وایي چې کاروبار نشي کولای او ټول ورځ ل خپل مور او پلار سره جنجالونه کوي. ولی محمد زیاتوي چې د نشو او بد چلن له عمله ل زوی څخه خځې طلاق واخیست. دا چې ولی محمد ته زوی نور څه زیانونه اړولي دا به خپل د خولې واورو.
دا متاد په دې سوچ دا مکتب کې پینځلس کلن و، لغونه چې دی له مکتب نه فارغه سو، ورځ هم خرابه وه، وویلې چې زه وروره پیسې پیدا کړم، کور و اباده کړم، دا وکړم، هغه وکړم، زندګي وکړم. یتیب چې ده ځان ران تم واهه، خو هلته په باجه باجه خلک ټوله دغه پوډري و شیشهیي و بدو پلاو هره پلاو دا هلته بې سوره سوم. یچې کار و نه کار یو سره جنګونه کول وینیا و بېرته رامرد چې رامرد که دلته منګ یو زران جوړته پیدا کړه، دا زران چې د کاروبار کاو خو زران به کله ټاکر کو کله به پیسې موږ ته نه راکوله، ولا کار نسته، ولا دشه د واشه د پیسې پټي حاله مخکیو کال کې هم دعوه کوله، هغه هم کولې بیا هم ویلې چاله دا زران دا جای خرابه ده، هغه چې ولا که ته زران جوړته اخیستې کار چې واخله پلار دم جوړ دم مور دم زړه ده نورونه دم دول بیل کې خجل لري خپل بچان ساتي. تقریبا شپاړس ولس کلونه مخکې چې د په دغه عمل باندې شروع کړی ده، تقریبا وو ډیر ته رسیدلی ده. دای په همدغه عملو کې داسې پټو مخفي و، واده مې داسې ورته کړی و چې دی ایران ته لاړ، موږ ویلې دغه اوس دی کاروبار مالی نه کې نو څه خیل کوي، دا نورونه یې ښځه لري، دی ښځه نه لري، مور یې پیرایي ویلې دا لور به ورته بدل کړم. عمل یې عمل و، نور یې مصاب له لاسه ورکړه، دا ښځه دت سره په ټیم نه تلله، دا یې وهي و، دا یې ټکي و، دا هغه کې جنجالونه ورته جوړ شو. هله او هله هله جنجال سره ښځه لاړه د پلار کره، خو دا سړی بندي کړ. بیا ما ته قاضیان وویلې چې ور دا سړی خو دغه خلک خو دورو تورو تومت پرې کوي او خلک هم په سور برابر نه دي، موږ به طلاق ته واخلو. مالې واخلې، ډېر ښه انسان هم دا زمونه کې مې کوو، خو دغه عملو سره چې چل دروغو قسم دروغ راته ویلي دي، موږ منلي دي، اوس یې نه منو. دا پوډریان ټول داسې دي، پوډر ویو شیشې ویو وروره، قدر دی نه د مور لږ نه د پلار نه د تره، هر یو ته زشته خبره کوي، بیا به کوي ناکه. بعضې سړی چې ور سره خبرې جاتې تاو کې راتاو کې ور سره جنگ کوي، خو هغه دي ډېر چل را سره کوي، دغه کاله کې دروغ راته وایي، چل کوله دروغ سره ته وایي. خو دا د پوډریانو همدغه تا خبره دغه همدغه خاطره ده چې همدغه دروغ درته وایي، چې ولکه دروغ مو وایي چې سر دی په دارم خېج وایي چې پلار یې هدهچې چل دی هدهچې احتیاجات ده.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې میرمن درخانۍ اچار جوړوي. اچار یې ښه بازار لري، هره ورځ یې کور ته لسګونه خلک ورځي او اچار ځینې رانیسي. خو یوه ورځ یې د کور دروازه ټکیږي، کله چې درخانۍ وروځي نو ګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي. پولیس سمدلاسه د درخانۍ لاسونه ورتړي او له ځان سره یې بیایي. دا چې درخانۍ ولې پولیسو ونیوله، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام لالا تو خوی مپونه را کنن دیر خماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بون نچلیگی تر تو مپونه لنورو چخه پو سوال غاری واش راوی نیسا
کنی را نیوان زای را معلوم ویستا چخه می نغفتر
خواده چی را نیوان
پا خوامه ده سگرین رو پیما کن که که را نیوان و چون رزی که گی چنگا کن که ترنده ده پی چری را نیسی ما تا هم زای را بکن
زمون کن خوب دلی دلی وی
اوالی دلی می دهی
زمون تر کور چی مخ پا کبلا لارشی غلورم سا دروازه ده
که بیا سمکم
دا دروازه با وطا کمی
که بیا
پا دی کورکی و بوده خدا اوسیگی کند دا او شرنگ توڑه اینو میگی دا دروازه لچا سخه با درگه کی چه چوکی
که زبا سمرتا هوایم
که با ورتا هوایی چه دستال افغانه و چارا که
نوزا اشار سپا بلاواهم تا ماجی بخه بری کمی
سابارو که زورا ورا دخو دیتر دادا خومی پریدا
اکان سابارا کیسا کما
دا بوده هم اچار خرسوی او همی روی دا اچارو لپارم خلق ورزی خود تا باورتا اوهایی چه سپین اچار راکا چه سرم رج پکین نوی
سپین اچار سمانا
سپین اچار یه شه بردهی کلا چه ده سپین اچار ورتا اوهایی بوده خپلا پویگی چه تای روین واری بس آگه ده چه پا گچونه که اچار در کهوی
نوزا اچار سکمو
تو خو خوانشا چه زده پو کم کنا
که سامده داده خواکیم
دا چارو پا کسونه که یه وارو که بوتل ده
بوتل ده سشینده
ما بوتل که ایروین ده دا کورسم ده ایروینو گودام ده گودام شاو خواتو لامالیان لامده بوده چخه ایروین اخلی
زم رکه بازم دا اوز ورزم
خوگوره یوی خبری تا ده پام وی
گومی خبری تا
اول پا کوچه که شاو خواهو گورا چه پولیس نوی
سامه دا
بلدا چه زن خان دروندو خیا باید خلق پون نشی چه تا عملیه طول خلق ده سمو خلقو پولی باز که ورزی اوی روین زنی را نیسی
بیه اما وزا آقا چبرونم از دادی بیل آقا میوارد لزان مسافر بلا ورز مولا بلا ورز لزان دونتی مامور جوڑوام بازم دا اوز ورزم زن اولالم
پا مخن خواه
زرگونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړی و دله ګوښه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوس د قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلې ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږ اچار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلو افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننوځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دادی به اچار واخله
لاسو نخوده که چی اونو خوزیگی
ترسی چوکی هستی
من پولیسیو پام چی اونو خوزیگی که نوالم دی مخکیشه درگه کورتا دی
دادی مخکی کیزم
دقی والی کجی تا درزه
دقی در چرگانو کجا داده در مرداره کورتا سکوی نور کورتا راشی که
نشه ای مواده مردار شایدی خام خواب ده پده امداز مردار زایی که پد کریوی
نه نسته دادی بیا گوره کمسم نسته یوازی چون چرگی دیو بس
دادی شایدی
دادی که چرگانو دانه ده
خپلا خوبه اقلی پر پولیسو دیم ده بی اقلانو گمار کرده ده ته فکر کوې چې موږ هیروین او د چرګانو دانه نه پېژنو؟ چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه. قمندان صاحب،
بله،
هیروین مې پیدا کړل.
آفرین، بس دا بوډۍ لاس تړلې راوباسه چې قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده، هله زه کوه، مخکې شه. ته نشر میگی چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوې او ځوانان په نشو اخته کوې؟ ډېرې خبرې مه کوه، مخکې شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.